لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي واورې چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد د ښوونکو د ستونزو د حل ژمنه کړې او د خوست سرپرست ښاروال د اختلاس په تور بندي شوی. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
په سر کې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د درې واړه امنیتي ارګانونو ترمنځ پر همغږۍ ټینګار وکړ. د هلمند د نادلي ولسوال د وسلوالو په یو کمین کې وژل سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د سوریې د شمالي ښار کوباني د کلابندۍ په خاطر سخت خواشینی دی. پوره خبرونه اوري. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د درې واړه امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي یوه اړتیا ده او په دې اړه به د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې بحث وسي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وسلوالو ځواکونو د مشرتابه او ایساف په ګډې غونډې کې خبرې کولې او ویل چې د امنیتي ځواکونو ساتنه د جګړو له اساساتو څخه ده او ټینګار وکړ چې هڅه کېږي څو د امنیتي ځواکونو تلفات راکم سي. نوموړي همدارنګه ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د مکافاتو مجازاتو له تقدیر سره مخامخ سي. په همدې حال کې د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل چې په دغه غونډه کې خبرې کولې ویل چې افغانستان به په 2015 کال کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. د پداسل کې د چې وسلوالو مخالفینو په روسي کې په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي دي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی وای په راتلونکو 15 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وسی. شغل احمد زی پرون پارک کې لسکونو شونکو سره په کتنه کې ویل د شونکو د ستونزو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ سي چې پایلې به د شونکو د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان سي. په کتنه کې شونکو ولسمشر ته د ماشونو د کموالي د کورونو د نشټوالي او ځینې نورو ستونزو یادونه وکړه. چارواکي وای د هلمند نادلي ولسوال محمد انور خان تیر ماښام د وسلوالو په یو کمین کې وژل سوی دی. د هلمند سرپرست والی ویاند عمر ځواک ازادي لوډو ته ویل نوموړی تیر ماښام په نادلي کې په غزمی وتلی وی چې وسلوالو باندې حمله وکړه او د لیو پولیس سره وژل او شپږ نور پولیس یې ټپیان کړل. خو د نادلي ولسوال ته نږدې سرچینې وایي په دغه حمله کې د ولسوال په ګډون یو بل پولیس وژل سوی، یو ټپی دی او یو بل تښتیدلی دی. د هلمند نادلي د ولسوال د وژنې مسؤلیت روس کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د نن لپاره د کابل بازارونه کې افغاني له ځینې بهرنۍ اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 5500 پوله، یو یورو 2 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 60 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 1520 افغاني. ده هم د سیمې او نړۍ څخه. ولسمشر بارک اوباما وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د سوریې د شمالي ښار کوباني د کلابندۍ له کبله سخت خواشینی دی. اوباما پرون د نږدې شلو هیوادونو له دفاعي چارواکو سره په کتنه کې زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د داعش ډلې پر ضد په سیمه کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. اوباما همدارنګه زیاتونه وکړه چې د عراق په لویدیځ ځنبار ولایت کې د هغو سختو حملو له کبله خواشینی دی چې د داعش ډلې لاسته د دې ښار د لویدلو خطر یې پیش کړی دی. د یو بل خبر لمخې د امریکا پوځ وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون د سوریې په شمالي ښار کوباني کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد 21 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه وایي د دې حملو له کبله د کوباني د مدافعانو پر ضد د اسلامي دولت سختري ځډلې پرمختګ وروسوي، خو خبرداري ورکوي چې حالت اوس هم ډیر جدي دی. له ترکیې سره په سرحد کې د پروت کوباني ښار له دریو یو برخه د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې ده. په همدې حال کې د عراق د کوردستان سیمه ییز حکومت وایي چې په کوباني کې له کورد ځواکونو سره پوځي مرستې کړې دي. خو د کوباني د دفاعي شورا مشر اسمت الشیخ وایي چې د کوباني دفاع کوونکو هیڅ راز وسلې نه دي ترلاسه کړي. په سوریه کې د کوردي پوځي مقام ویل چې مرستې د سوریه په شمال ختیځ کې بندې پاتې دي ځکه ترکیه کوباني ته د 13 ډالر نه پرانیزي. عراقی چارواکي وایي په خو 25 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژن کې برید کې وژل سول یو د هیواد د پارلمان شیعه غړی وو. د برید د بغداد په کازیمیا سیمه کې چې ډیری وګړي شیعه دي پر یو پوسته وسو. د شیعګانو د امام کاظم زیارت هم په کاظمیه کې سته. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د هوایي حملو له پیل وروسته په بغداد او ټول عراق کې په شیعه میشتو سیمو کې هره ورځ بریدونه او بمې چاودنې کېږي. په دې حملو کې له تېرې اونۍ راهیسې سلګونه کسان وژل شوي دي. په سعودي عربستان کې یو وسلوال د امریکا د پوځ یو قراردادي وژلی او یو بل امریکایي یې ټپي کړی دی. پولیس وایي چې پر دې دوو کسانو پرون په ریاض کې د تیلو په یو ټانک کې حمله وسوه. حمله کوونکی له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول سو. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند تورن جنرال منصور ترکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکی د سعودي عربستان وګړی دی چې په امریکا کې زیږېدلی. له 2003 څخه تر 2006 میلادي کال پورې د القاعده لخوا تر وژنې وروسته دا په سعودي عربستان کې پر لویدیځوالو لومړۍ حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان له امریکا سره په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ پر ضد په جګړه کې لاس یو کړی دی. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي هغه ټول پښتنې چې ټاکل سوې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو لخوا په راتلونکي میاشت کې ترسره سي امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته په دې اړه داسې وویل:
In our judgment, any efforts to hold independence referendums.
زمونږ د قضاوت لمخې اوس مهال د لوهانسک او دونیتسک د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې هڅې د منست د موافقې څخه سره غړونه ده او د اوکرين او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي.
ښاغلی کریول واشنگتن ویني چې روسي ځواکونه له اوکراین څخه وتلي، خو زیاته کړه چې د روسیې درنې وسلې لا هم په غزای کې پاتې دي. د اوکراین په ختیځ کې د غوربان په نتیجه کې چې تیر میاشت موافقه پرې وسوه په جګړو کې کمښت راغلی. په دې جګړه کې د 15 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 3600 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. پر اپورونه کې باوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې د هیواد د خونکو د ستونزو حل ته به جدي پاملرنه کوي. د خوست خاروال د اختلاس په تور بندي شوی د بشري حقوقو د څار ټولنې په لارو او دفترونو کې د خځو او نجونو د زورولو ستونزې ته د افغانستان د ولسمشر پاملرنه پر ځای بللې ده. افغان حکومت وایي هرات به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي. له یو کارپوه سره په مرکه کې به واورئ چې د هرات توپیر له نورو ښارونو سره په څه کې دی.
نسبت نورو بندرونو ته امواج د همدغې لارې راځي، ارزانه هم تمامېږي. تر کومه ځایه چې ما اورېدلی دي،
افغان بایسکل ځغلوونکې سلما کاکړ په هغه فهرست کې راغلې چې ټایمز مجلې سږکال د نړۍ د ډیرو بانفوز لرونکو تنکی ځوانانو په توګه معرفي کړي. پر نور موضوعاتو سربیره نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په پای کې به د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه کور کلای او د ګړې اچار واوري. په مو کړی د خبرونې لومړی موضوع ته افغان ولسمشر اشرف غنی او بخیا اشرف غنی احمد زای وای چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د خونکو د ستاینې پر ځای د دوی د ستونزو حل ته په بنسټیز ډول پام وکړي. ولسمشر احمد زی پرون لاسګونو خونکو سره په ارک په دې اړه څرګندونه وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی په ارک کې لیوش میر شوونکو سره د کتلو پر مهال د پوهنې د کیفیت لوړولو په برخه کې د جدي پاملرنې یادونه وکړه او له شوونکو یې مننه وکړه چې د پوهنې وزارت یې په ټوله کې له سیاسي کېدو ژغورلې دي. دغه شونکو ویل چې دولت دوی ته د سرپناه په برابرولو کې پاتې راغلي دي. دوی د ماشونو د کموالي او د ترانسپورتي خدماتو د نشټوالي ستونزې هم مطرح کړې. په دې غونډه کې شونکو ویل د پوهنې وزارت د شونکو او مامورینو د چارو د تنظیم په برخه کې قوانین تر یو بریده د شونکو په ګټه نه دي، او د ملکی خدماتو په قانون کې د شونکو د وړتیا د لوړولو او د شونکو د رتبوي پرمختګ ټاکل شوی اندازه د هغوی د تشویق لپاره تر ډیره کافی نه ده، ځکه خو ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لري. د دوی په وینا د شار په لور پرتو سیمو کې شونکو ته د مځکو ویشل د دوی د سرپناه ستونزه نه سي حل کولای، نو غوره ده چې دولت د پور د ورکولو للارې او یا هم د قسط للارې د شونکو د سرپناه د نشتون ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر په خپله وینا کې زیاته کړه چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د شونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لار وموندل سي. جمهور رئیس احمد زی زیاته کړه چې د شونکو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون ټاکلی او دې کمیسیون خپل کار بشپړ کړی او پایله باید د شونکو د ورځې د مناسبت په غونډه کې مطرح شي. جمهور رئیس د شونکو د ماشونو د زیاتوالي په اړه له شونکو څخه وغوښتل چې د فساد په لمنځه وړلو کې له دولت سره مرسته وکړي. له دې سره به د شونکو په ماشونو کې هم زیاتوالی راشي. جمهور رئیس دا هم وویل چې په ټولو دولتي ادارو په ځانګړې توګه پوهنتونونو او علمي بنسټونو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، او موږ به په دې حق له اقدام کوو او پلو کسانو ته به جزا ورکوو. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت سرپرست وزیر فاروق وردګ هم ګډون درلود.
په راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی احمدزی څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په راتلونکو 50 کلونو کې به د افغانستان د ښوونځیو د ښوونکو د ستونزو حل ته جدي پاملرنه وکړي. د خوست ښاروال د اختلاس په تور بندې شوی. د خوست سرپرست ښاروال چې په یوه معامله کې د پیسو په اخیستلو تورن شوی وو او مخکې د محکمې لخوا په حبس محکوم شوی وو تر اوسه آزاد ګرځېده. په دې اړه مې په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل سره خبرې کړې. الوخیل، په پایل کې د دې موضوع په اړه د ولایتي چارواکو پر څرګندونو رڼا واچوله.
تیر ورځ د کوز د سناو سرانوالۍ چارواکو یوه خبري ناسته درلوده. دوی وایي چې بیا د ولایت د ښاروالۍ سرپرست رئیس انجینر شریف چې مخکې د سناو محکمې لخوا د څه دپاسه 2,000,000 افغانۍ په مالي معامله کې د غدر او اختلاس په تور باندې په 2 کاله باندې محکوم شوی و، خو د یو شمېر حکومتي چارواکو د مقاومت له کبله آزاد ګرځېده. تیر ورځ د یاد ادارې لخوا ونیول شو او زندان ته واستول شو. د خوست سناو سرانوال شعیب ثابت دا وویل چې نه یوازې دا چې د خوست سرپرست ښاروال آزاد ګرځېده او نیول شوی نه و، بلکې په ډېرو اکثرو حکومتي غونډو کې هم ګډون کولو او داسې ونمود کوله چې ګواکې دی اصلا بندې شوی نه دی. نو د ده خبره دا وه چې دی په داسې یوه قضیه کې چې 2,900,000 افغانۍ حکومت ته خساره رسېدلې وه. د خوست د استناف محکمې لخوا په 2 کاله بند باندې محکوم شوی.
بله الوخیل صاحب، د خوست د سرپرست ښاروال چې اوس بندي شوی او زندان ته لیږل شوی، دا د مخکینی حکومت د اجراءاتو لړۍ ده او که د نوي حکومت د جدي اقداماتو په سلسله کې دا کار شوی؟
نو اصلا حکم کو مخکې حکومت یو منتها د استناف محکمه د استناف سرانوالۍ رئیس ویل چې دلته د خوست ولایت یو شمېر قوي چارواکو چې لوړپوړي چارواکي دي هغوی مقاومت کولو نه یې پرېښودی چې دی لا چې زندان ته حتی سرپرستي کوله د ښاروالۍ د چارو نه، چې بالاخره کله چې دا قضیه پیدا شوه او نوی حکومت په دې ارتباط باندې اجراءات وکړل نو دوی هم دا اقدام وکړ او خپل دوی د خوست سرپرست ښاروال ونیو او زندان ته ولېږه.
په دې چارواکو کې د چا نوم اخیستل شوی کنه د سرانوالۍ لخوا؟
سران دې چې د رسنیو خبریالانو هڅه وکړه چې خپل د استناف سرانوال دا مسله روښانه کړي، خو د پرلپسې همدا خبره کوله چې په دې کې ډېر لوړپوړي چارواکي لاس لري، په چا باندې د چا نوم یې وانخیسته.
د نورو تورنو کسانو د قضیو د دوام او د راسپړلو یا د نورو چارواکو چې په فساد کې ښکېل دي د نیولو په اړه څارنوال څه ونه ویل؟
سرانوال دا خبره وکړه چې دی مخکې نام په همدې هڅه کې و، په دې ارتباط باندې ځینې اقدامات کړي دي، ځینې مامورین نیول شوي دي، نو هغه هیله څرګنده کړه چې اوس نو هغه وخت را رسېدلی دی چې ټولو حکومتي مسؤلینو سره به حساب کېږي او که په چا باندې تور وي هغه به نیول کېږي او هغوی هغه قضیې چې دي هغه به تعقیب کېږي.
په خوست کې د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل و چې د خوست د سرپرست ښاروال د نیولو او د اختلاس په تور زندان ته د اچولو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار ټولنې وی څېړون کې په لارو کوڅو او دولتي ادارو کې د خځو د زورولو ستونزې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی پاملرنه پر ځای بللې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې پرون خپور شو د دې ټولنې د څېړون کې هیدر بار له قول لیکلی دی چې وایي د ولسمشر غنی له خوا دې مسلې ته د یو ټاکان ورکوونکي حقیقت په توګه قتل پر ځای کار دی. خو میرمن بار له نوي حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د آزار او ځورونې د مخنیوي قانون سمدستي جوړ او نافذ کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې له قانون پرته د ښځو او ماشومانو د آزار او ځورولو مخنیوي ناممکن کار دی. د دې کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو قانون اخیسته چې کافي او قانونه بیا په کوڅه راکوي چې داغه په بنیاد باندې هر هغه څوک چې د نجونو ځورونې سبب ګرځي لامل ګرځي دا سره د قانون د حقوقو سره سم چلند کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو ته د هغو کسانو د نیولو په برخه کې د اقدام امر شوی چې نجونو او ښځو ته مزاحمت کوي او ځوروي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایند نجیب دانش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو زیات شمیر دا ډول کسان لاله مخ کې نیول شوی دي. په کابل ښار کې ځینې دا ډول کسان راټول شوي دي او په یو شمېر ولایتونو کې هم په دې برخه کې اقدامات ښو، خو لا هم په ځینو سیمو کې ستونزې شته. خلک شکایت لري او ځینو خلکو د دې ډول کسانو له لاسه چې هیوادوالو ته مزاحمت کوي رسمي شکایتونه هم ثبت کړي دي. ښاغلی دانش له پولیسو سره د خلکو د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ او غوښتنه یې وکړه چې خلک د هغو کسانو پر ضد چې ښځې او نجونې زوروي شکایتونه ثبت او پولیسو ته دې معرفي کړي. خو د بشري حقونو د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي که د ستونزې د مخنیوي لپاره قوانین جوړ او نافذ نشي د هیواد عدلي او قضایي ادارې هیڅ اقدام هم نشي کولای. ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په لارو کوڅو کې د نجونو د زورولو او آزار ستونزې ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومې کړي دي.
دغه زورونه په ډېرو مواردو کې د نجونو او د ماشومانو په د تعلیم په حق باندې هم نوې اسټیټیډي کورنۍ د همدې لپاره خپل د نجونو مکتب ته لپاره چې هغوی د ولګرد او الکان اخوانه ضروري کیږي.
ولسمشر احمد زی څور از مخ کې په یو غونډه کې د وینا پر مهال په خوندزیو کې دنجونو آزار او زورول ټکان ورکوونکي حقیقت وباله او د پوهنې وزارت ته هدایت ورکړ چې په خوندزیو کې د ټولو د ډول په هورا پور ورکړي. افغان ولسمشر اړوندو وزارتونو ته هم دنده وسپارله چې په خوندزیو کې دنجونو د آزار او زورولو د مخنیوي پالیسی جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنې نه یوازې په لارو کوڅو او خوندزیو بلکې په دفترونو کې هم په پراخه کچه د ښځو او نجونو د زورولو او آزار د ستونزې یادونه کوي او ویلي دي افغان حکومت باید په ټولو رسمي او دولتي ادارو کې د دې ستونزې د مخنیوي پالیسی جوړه او عملي کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر منو اوریدونکو، او د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې د ګلې ورخت خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. زیانمن شوي خلک وایي له دولت د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ والی وایي دوی په سملاسي توګه څه په لاس کې نه لري، خو مرکزي حکومت د خلکو ستونزې رسولي او چې هر کله مرسته ورسره وشي نو زیانمنو ته به یې ورسوي. روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
د کونړ غزی آباد ناړی او وټپور ولسوالیو کې د ګلۍ زیات اورښت دهقانان ته مالی زیانونه اړولي. خو دهقانان شکایت کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
مرزاګل خبره کوم، دا وطن ټوله ګلۍ او توفان والې ده. نه شوله پاتې ده، نه جوار پاتې دي، نه په بوټو پورې پاڼه پاتې ده، نه سړکونه پاتې دي، ټول هر څه له منځه تللي.
دلته په غزی آباد په مرغوتادو کې یوه ګلۍ او باران راغی، خلکو دا د جوار او د شولو پرسونه بېخي د منځه وړي دي. او دا کباري چې کوم سیلاب راغلی دی، دا سړکونه فرعي سړکونه د عام سړک دی، ټول بند کړي دي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې باید زیانمنو شوو کسانو سره مرسته وشي.
ډېره ضرور خبره ده که دا ولسوالي ډکه ده، غوټ قوم راغلی دلته ناست یم، خان ته هم خبر کړی دی، زراعت هم خبر کړی دی.
کونړ والي شجاع الملک جلال آزادی راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په ناړۍ غزی آباد او وټپور ولسوالیو کې شبي ګلۍ خلکو ته مالی زیانونه اړولي، او دوی راپور مرکزي حکومت ته لیږلې او چې له هرې لوري ورسره کومک وشو دوی به یې زیانمنو شوو ته ورسوي.
غزی آباد او ناړۍ کې خو ډېره شدیده ګلۍ شوې. زه پرون لاړم په څوکۍ کې د ولسوالۍ لاندې، دلته دومره ګلۍ شوې چې زراعت ته مو هدایت کړی دی، سر زراعت ته چې دغه ګزارش جوړ کړي او مرکز نه څه کومکونه وغواړي. دلته خو ولایت کې څه نشته، غیر دې نشته
کونړ د هیواد په شمال ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې ډیری وختونه پکې د زیاتو بارانونو له امله سیلابونه راوځي او همداراز د سختې ګلۍ ورېدو په وجه خلکو ته زیانونه اوړي. ډیرو لږو زیانمنو شوو سره کله ناکله مرستې کیږي، خو یادو کومکونو د خلکو ستونزې نه دي هوارې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ د دریو ولسوالیو د وټپور، ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو خلکو له حکومت غوښتي چې د وروستۍ ګلۍ د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام WFP چارواکي وایي چې په افغانستان کې به نږدې 1 میلیون کسانو ته د خوراکي موادو کومکونه بند کړي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر رویټر خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د بودیجې د کمښت له کبله کړې ده. په دې اړه د فرشتي جلالزی په راپور کې نور تفصیل واوري.
د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام WFP مسؤلین وایي په افغانستان کې به نږدې 1 میلیون کسانو ته د خوراکي موادو کومکونه بند سي. داسې اندېښنې شته چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو سره د نړیوالو خیریه مرستې لا محدودې شي. د ملګرو ملتو د اداره چې له غریبو افغانانو سره د خوراکي موادو مرستې کوي پر نړیوالو کومکونو ولاړه ده. په افغانستان کې د دې مرستندویه ادارې مشر رویټرز اژانس ته ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د WFP مسؤل څرګنده کړې چې له افغانانو سره د خوراکي موادو مرستې د دې لپاره بندوي چې وخت او مواد ذخیره شي، څو دا خطر رامنځته نه شي چې خپلې مرستې په دې هیواد کې یو مخ بندې کړي. د ملګرو ملتو د سازمان د اقدام په افغانستان کې 1 میلیون خلکو ته د خوراکي موادو بهیر بند کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان د دې ادارې مسؤل ویلي چې خوراکي مواد د خلکو ابتدایي اړتیا ده، نو ځکه هغو افغانانو ته چې په خپلو سیمو کې د جګړو له امله بې کوره شوي د خوراکي موادو رسول یو جدي مسله ده. د ملګرو ملتو سازمان په عمومي ډول د افغانستان د هغو غرنیو سیمو په اړه اندېښنه لري چې په ژمي کې لارې بندېږي او خلک خوراکي مواد نشي پیدا کولای. که څه هم له افغانستان سره په تیرو کلونو کې د میلیونو ډالرو مرستې شوي، دا هیواد لا هم د خوراکي موادو په څیر ابتدایي نړیوالو مرستو ته محتاج دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لږ تر لږه 3.5 میلیونه وګړو ته چې د دې هیواد د نفوس لسمه برخه جوړوي ډوډۍ ورکوي. نړیوال خیریه ادارې وایي چې له افغانستان سره د مرستو ناڅاپي کمیدل به په دې هیواد کې د تیرو 1.5 کلونو پرمختګ له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان د خوراکي موادو د نړیوالې ادارې WFP مشر ویلی چې دا هیواد له وی حساسې مرحلې تیریږي او په داسې وخت کې باید هیر نسی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان نږدې 1 میلیون بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام WFP د خوړو د موادو مرستې بندېږي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هرات خلکو ته ویلي چې د دوی ښار به د آسیا په ترانزیتي مرکز بدل کړي. هرات د آسیا په ترانزیتي مرکز د بدلیدو لپاره کوم ظرفیتونه او امکانات لري؟ په دې اړه مې د اقتصادي چارو د کارپوه ډاکټر سید محمد ټینګار نظر وپوښت. ښاغلی ټینګار، د مرکې په پیل کې د هرات ښار د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې وکړې.
هرات خپل داسې یو ولایت یا یو شار دی چې په تجارتي لحاظ باندې ډېر اهمیت لري، او ترکمنستان او ایران او حتی کېدای شي چې له پاکستان ته هم نږدېوالی لري. خپله په هرات کې خبره دا ده چې اصلا یو خو خلک تجارت پیشه دي، شار هم په افغانستان کې لوی شار دی. دا کېدای شي د ولسمشر دا خبره چې دی ویلي چې هرات د آسیا افغانستان په ترانزیتي لاره ده، معنی دا ده چې دا نوې د ابریشم یا د ابریشمو لاره ده.
هرات د چابهار بندر ته نږدې دی، او چابهار بندر له هند سره چې د پاکستان متبادله لاره ګڼل کیږي، دا احتمال څومره شته چې
پاکستان سره موږ همیشنۍ ستونزې درلودې او د ټولې ستونزې لا تر اوسه هم پر ځای پاتې دي؟ د چابهار بندر د دغې لارې ډېر نږدې دی افغانستان ته، او نسبت نورو بندرونو ته امواج د همدغې لارې راځي، ارزانه هم تمامېږي. دکتر کوم ځای چې ما اورېدلی دي په دې لحاظ باندې که دا متبادل لارې چې د پاکستان په تناسب باندې یو ډول رقابت به هم رامنځته شي، یعنی پاکستان چې ګوري چې افغانستان یوه بله لار هم موندلې ده، د هغې لارې اسانتیاوې موجودې دي، بیا کېدای شي دا هېوادونه په خپلو منځو کې سیالي سره وکړي، او کېدای شي چې په پاکستان کې هم سهولتونه را ایجاد شي، او نور بندرونه هم چې د نورو زر لارو راځي د هغوی سره هم په رقابت کې دا بندر چون موږ سره نږدې دی، دا یوه ښه پر ځای لاره یې ده چې انتخاب شوې ده.
ډاکټر صاحب، تاسو د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ خبرې اورئ، وروستۍ ژمنې اورئ. په اقتصادي برخه کې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د دغو ژمنو عملي کول څومره ممکن دي، او افغانستان څومره تیار دی ورته؟
زما په اند اصلا د ولسمشر هغه وعده چې ولسته ورکړي دي، د دې وعدو عملي کول هغه وخت ممکن دي چې کله ولسمشر په دې قادر شي چې خپل ټیم جوړ کړي، او هغه ټیم باید ملي ګټو ته وفادار وي، هغه باید د ولسمشر سره همغږی او همراز وي، او داسې یو ټیم باید وي چې هغه فساد کې ککړ نه وي، رسوا او بدنامي څیرې نه وي، او نړۍ هم ورسره همکاري وکړي. نو په هغه صورت کې دا څه وعدې چې دوی کړي دی خپله په کافیت باندې شهرت لري، او دا ممکنه بریشي چې دوی په خپلو وعدو کې بریالی شي او افغانستان د خوشبختۍ لوري ته ودرومي.
ډاکټر اوبخي، قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ډاکټر ټینګار څرګندونې اوریدې چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هرات ولایت د هرات ښار د اقتصادی اهمیت په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ډاکټر سید محمد ټینګار په دې نظر دی چې هرات اقتصادی اهمیت لري، او کېدای شي چې د آسیا په ترانزیتي لاره بدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار له اوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. تایمز مجله سکل د هغو تنکیو ځوانانو په کلنی لست کې چې په نړۍ کې ډیر نفوذ لري د یو افغاني بایسکل ځغلون کې سلما کاکر نوم هم شامل کړي. په دې فهرست کې د امریکا د ولسمشر لوڼې او د نوبل د سکل د سولې د جایزې پاکستانی ګټونکې هم شامل شوی. خو سلما کاکر څوک ده؟ اولی د تایمز مجله د نړۍ د بنفوزه تنکیو ځوانانو په فهرست کې شامل کړي ده. په دې اړه فرشته جلالزی معلومات درکوي.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړي سلما کاکړ چې سشکالې د ټایمز مجلې د ډیر نفوذ لرونکو ځوانانو لړلې ګڼلې، په زیاتو مسابقو کې ګډون کړی دی. د افغانستان بهر هم د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې د افغانستان استازي توپ کړی. ټایمز مجله هر کال هغه تنکي ځوانان چې ډیر اغیزمن کار یې کړی وي نړیوالو ته ورپیژني. سشکال په دې لیست کې 15 نمونه خپاره شوې دي. د امریکا د ولسمشر مشر لور ملیه او دوهم لور ساشا چې په دې لیست کې شامل شوې دي، د شپارس او دیارلس کلونو دی. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی چې سرشکالی د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه اوولس کلنه ده. ټامس په خپل دې کلنی لیست کې هغه کسان شاملوي چې په تجارت کې ډیر بریالي وي، په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې ډیر خلک پسې روان وي او یا له کلتوري لیده په خپلو ټولنو کې مهم نوم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم مؤسس او د سلما کاکړ روزونکی صادق صدیق ازادي راډیو ته وایي چې د ځواني ورزشکاري د خپل زحمت په پایله کې دومره برای ګټلی چې نوم یې د نړۍ د بانفوزو ځوانانو په لړ کې خپور سوی دی. سلما کاکړ په اولس اتلس کورنیو سیالیو کې ګډون کړی، خو تر ټولو ستر برای یې په لاهور کې د بایسکل ځغلولو په سیالۍ کې و. دی دوه کاله مخکې په دغو سیالیو کې دوه مډالونه ګټلي وو او تیر کال یې په هند کې د نجونو په ورته سیالۍ کې د ګډون موقع ترلاسه کړه. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم روزونکي وویل چې سلما کاکړ اوس مهال په هند کې لوړې زده کړې کوي. صادق صدیقی زیاته کړه چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړي له ټولو ستونزو سره هڅه کوي چې د